محمد سرور در برنامه ساعت 5 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون مایکروفون را به همکارم حمید مومن میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. مومن صاحب بفرمایید.
مننه سلطان سرور. په افغانستان کې له ماسپخین وروسته څلور بجې شوې. زما حمید مومن او د نورو همکارانو سلامونه او نیکه هیلې ومنئ. په دې خبرونه کې اورئ چې ناټو په افغان امنیتي ځواکونو کې د جلب او جذب بهیر د سختولو لپاره د افغان سرتیرو روزنه ځنډولې او د نوو جذب شوو کسانو په اړه له سره د غور کول غوښتنه کړې. دا هم اورئ چې په قندوز کې په یو کلی د غیر مسوله وسله والو کسانو په حمله کې ګڼ مرګ ژوبله وخته. د خبرونه په پیل کې بیا هم خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د بحرین حکومت غوښتنه کړې چې ایران باید د مصر د ولسمشر د وینا د یوې برخې د غلط ترجمې په خاطر د دوی څخه معذرت وغواړي. بلورته شمالي کوریا او ایران شمنه کړه چې د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې همکاري ته پراختیا ورکوي. او د ارمنستان جمهور رئیس وایي چې هیواد یې د ګاونډي اذربایجان په وړاندې هر ډول جګړې او د جګړې ګټلو ته تیار دی. خو په سر کې کابل ته ورځو او له نسیم شفق څخه د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو.
امریکایي چارواکي وایي چې د افغان سیمه ایزو پولیسو د روزنې بهیر د یوې مودې لپاره ځنډول شوی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سړي چې په اندونیزیا کې په ډوبه شوې کښتۍ کې افغانان سواره وو او کنه، او په کندز کې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا یو شمېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. امریکایي چارواکي وایي چې دوی د افغان سیمه ایزو پولیسو روزنه لکتر لګه یو میاشت ځنډولې ترسو د نویو کسانو د ګمارنې لپاره یې تګلارې لا سختې شي. دغه ګام د افغان عسکرو او پولیسو لخوا په خپلو نړیوالو همکارانو د پرله پسې بریدونو وروسته اخیستل کیږي. د امریکا د ځانګړو ځواکونو ویان جان هیرل وایي چې روزنه به یو یا دوه میاشتې وځنډول شي ترسو له وسلوالو مخالفینو سره د روزل کیدونکو پولیسو د کومې احتمالي اړیکې په اړه له سره غور وشي. هغه وویل دغه پریکړه د هغو زرو تنو افغان پولیسو په اړه ده چې اوس مهال تر روزنې لاندې دي. د کندوز ښار په شمالي څنډه کې د یو غیر مسؤول وسلوال کس د وژل کېدو په غچ کې شلو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. د کندوز د والي ویاند نعت الله خلیق ازادي راډیو ته وویل چې په لوی کنم کلی کې وروسته له هغې چې د یو غیر مسؤول وسلوال جسد پیدا شو، د قدیرک په نوم د غیر مسؤول وسلوالو قماندان په دې کلی کې نن سهار 8 تنه وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. ویل شوي چې په وژل شوو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دي او د دې کلی شپږ تنه نور اوسیدونکي لا درک دي. د سیمې اوسیدونکو د وژل شوو شمېر 12 او د ټپیانو شمېر 8 تنه وښودل. د بهرنیو چارو وزارت وایي خایي په هغه کښتۍ کې چې د اندونیزیا په اوبو کې ډوبه شوې یو شمېر افغانان هم موجود و. د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت پر دې مسلې کار کوي او هر هغه هڅه به په دې برخه کې وشي چې لازمه وي.
سفارت افغانستان در جاکارتا با مقامات اندونزیایی در تماس نزدیک هستند تا تصمیم
دی. وایی په جاکارتا کې د افغانستان سفارت له اندونزیایی چارواکو سره نږدې اړیکې نیولي ترڅو دا معلومه کړي چې آیا په دې کښتۍ کې افغانان وو او کنه، که په کې سواره وو آیا ژوندې پاتې شوي او کنه، که هو نو باید څنګه او څه ډول خدمتونه ورته ترسره شي. دا کښتۍ چې کابو یو نیم سلطنه په کې سواره وو اوسترالیا ته روانه وه، دوه ورځې مخکې د اندونزیا په اوبو کې ډوبه شوه چې تر اوسه 55 ستنه پکې ژغورل شوې دي. د هرات د ملي امنیت ریاست د خلکو د تښتولو په تور شپکتنه نیولې دي. د ادارې نن په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې نیول شوو کسانو خپل جرم منلی دی. له هرات څخه په یو بل خبر کې راغلي چې درې تنه وسلوال مخالفان په دې ولایت کې وژل شوي دي. د هرات د والي ویان محیو الدین نوري ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تېره شپه په شینډن ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شول. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو 500 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو اروپایي یورو 4 شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو سترلنګ پاوند یو اتیا افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایرانی تومنه 23 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
پاکستان پولیس وای پرون ماشام هغه ملا ونیول سو چې وای سوې انجلۍ اسلامي مقدسات ته په سپکاوي تورنه کړې و. د پولیسو په وینا ملا خالد چشتي په همدې ډول د سوځېدلو کاغذونو په هغه بوجۍ کې چې د انجلۍ سره وه د قرآن مجید پاڼې اچولې وې. وروسته بیا پر 14 کلنې سوې انجلۍ تور پولیسو چې د قرآن مجید پاڼې سوځولې. د څارونکو په باور په مسله کې وروستی پرمختګ د توقیف څخه د دغې سوې انجلۍ د خوشې کېدو او د تور څخه د هغې د پاکېدو لاره خلاصولی سي. په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو د ملاتړ یوه غیر دولتي اداره عورت فاونډیشن وایي چې د دینی مقدساتو په قانون کې باید بدلون راشي. د دغې ټولنې یوه غړي عاصم ملک نن مشال راډیو ته وویل
چې باقاعده په کار دی چې په دغه باندې قانون سازي وشي او په دغه قانون کې چې کوم خلک داسې تور لګي یا داسې غلط الزامات لګي باید چې هغوی ته هم اکه رقم سزا ملاو شي. ځکه چې دا خو هغوی په خپله مرتکب شو. پارلمان ته په کار دی چې بلاسفیمیلا په دغه کې ترمیم وکړلی شي.
د ارمنستان جمهور رئیس سرج سرکاسیان وایي چې هیواد یې د ګاونډي ازربایجان په وړاندې هر ډول جګړې او د هرې جګړې ګټلو ته تیار دی. د ازربایجان جمهور رئیس په اعلامیه کې ویلي چې هیواد یې د جګړې پیلول نه غواړي، خو کچیرې باکو جګړه ورباندې تحمیل کړي نو دوی به بل لار نه لري. د ارمنستان جمهور رئیس په داسې حال کې دا خبرې کړې چې نن د ارمنستان تر کنټرول لاندې د ازربایجان د ناګورنو کرباغ د لنجمنې سیمې خلک د خپلواکۍ جشن لمانځي. دا په سیمه په تیرو دریو لسیزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تشدد څخه د ډکو لنجو سبب و. شمالي کوریا او ایران ژمنه کړې چې د ساينس او ټکنالوژۍ په برخه کې همکاریو ته پراختیا ورکړي. د دواړو په اړیکو کې دغه پرمختګ اعلان تر هغه وروسته اوس چې د پینګ یانګ دولت مشر کیم یونګ نام د ناپیلو هیوادونو د غونډې ترڅنګ په تهران کې د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد سره وکتل. د شمالي کوریا دولت مشر مقام تشریفاتي بڼه لري. دغه هیواد دولتي خبري اژانس وایي چې چارواکو د امپریالیزم او د امریکا په ضد په مسایلو کې د همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې او د ټکنالوژۍ د شریکولو موافقه سره وکړه. د بحرین حکومت وایي ایران باید د مصر د جمهور رئیس په وینا کې د تغیراتو په خاطر د دوی څخه معذرت وغواړي. د بحرین حکومت ویلي چې د ناپیلو هیوادونو په کنفرانس کې فارسي ته د مصر د جمهور رئیس محمد مرسی د وینا د ترجمې پر مهال د سوریا پر ځای د بحرین د نوم دراوستلو په خاطر د ایران په ضد رسمي اعتراض کړی. د بحرین حکومت وایي د مصر جمهور رئیس په تهران کې کنفرانس د خبرو پر مهال ویلي و چې په سوریا کې وسلواله اپوزیسیون د دې هیواد د ځپونکي رژیم په ضد جنګیږي. خو د بحرین د حکومت د اعلامیې په حواله د ایران دولتي ټلویزیون فارسي ته د هغه د وینا د ترجمې پر مهال د سوریا پر ځای د بحرین نوم اخیستی. د بشري حقوقو د څارنې ادارې هیومن رائټس واچ د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر هیلری کلنټن ژغ کړی چې په انډونیزیا کې چارواکي د مذهبي زغم د کمیدو مسلې ته متوجه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انډونیزیا ته روانه ده. د بشري حقوقو د څارنې د غیدارې مرکز په نیویارک کې دی وایي په انډونیزیا کې چارواکي نه دي توانېدلي چې د بیلابیلو مذهبي اقلیتونو لکه د احمدیانو، مسیحیانو او شیعانو په وړاندې د سختدریزو اسلامي ډلو لخوا د ټولنیز تاوتریخوالي مخنیوي وکړي. په انډونیزیا کې د بشري حقوقو د ملاتړ سازمانونه وایي چې هلته د 2008 میلادي کال راهیسې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تشدد زیات شوی دی.
خبرونه مله ازادي راډیو اوریدل او اوس هم پروانه خبرونه کوي.
ناتو په افغانستان کې د نو جذب شو سرتیرو د روزنه ماموریت درول او ویل تر حق بد کارونه کړی چې د نو جذب شو کسانو په اړه سره سړنه ونه شي. په قندوز کې په یو کلی غیر مسلو وسلوالو حمله کړې او ګڼ مرګوبل اړولې ده. په دې حمله کې یو ټپي ازادي راډو ته وویل
فکور کې ناس دوړونه فکور کې یشتلو په نو سولار بکیانو نو پیغام شي دا و نور به څوک راځي مونږ ته قدی نه پر بیا به پیزا کې یا به سید حسین خو دا نه پر به وشتي اسو.
په دې اړه لسمه ریپورت لرو. د ولس مشر کرزی دفتر وایي چې د نو وزیرانو او د امنیت د رئیس د ټاکلو په اړه پریکړه شوې او ډیر ژر به اعلان شي. د ولس مشر کرزی وایي ایمل فیضی په دې اړه وایي
دو وزارت خانو نو وزیرانو ټاکل او د نړۍ امنیت دفتر د رئیس ټاکل په دې سره د ولس مشر امنیت کلتې خپل فکر کړی دی.
بلند په خبرونه کې له نوموړي سره په اړه تفصيلي مرکه لرو. ځینې نور رپورټونه هم شته او د دوه تر سره ملتي او کړې او د خبرونه په دویم نیمای کې درو کو شو. عزیزانو د پروګرام اوریدل هم مه هیروي. دا هم د روانه خبرونه لومړی موضوع. په افغانستان کې د ځنګړو عملیاتي ځواکونو لوړپوړي قومندان د نو جذب شو افغان سرتیرو د روزنه بهر تر هغه ځنډولې چې له وسلوالو ډلو سره د دوی د تړاو په اړه سیړنه وشي. د دغو سرتیرو شمیر شاوخوا 20,000 ته رسیږي چې دی ورسره کار کوي. واشنگټن پوسټ په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې غټی کې د اجمل ان پر رپورټ کې اورو.
دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې میشته ناټو سرتیرو قمندانان هڅه کوي د افغان ځواکونو له منځه د دوی پر سرتیرو د بریدونو مخه ونیسي. تر اوسه پورې په روان کال کې د افغان سرتیرو له منځه د ناټو پر سرتیرو په دا ډول بریدونو کې 45 بهرني سرتیري وژل شوي. واشنگټن پوسټ ورسپاڼه وایي د دې شمېر تلفاتو د ناټو چارواکي په دې اعتراف کولو ته اړ کړي چې وایي که چیرې شته امنیتي تدابیر په سمه توګه پر ځای شوي وای د ډېرو دې بریدونو مخه نیول کېدای شوه. ورسپاڼه د ناټو د چارواکو له خولې وایي له دې ویرې چې د افغان ملي اردو او پولیسو وده ورو نه شي ډېر پوځي لارښودونه او امنیتي تدابیر افغان او یا امریکایي لوري له پامه غورځولي دي. د ځانګړو عملیاتي ځواکونو چارواکو ویلي د نوو افغان سرتیرو د جذبونې لپاره د ارزونې وسنۍ پروسه مؤثره ده، خو نه عملي کېدو یې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې د ځینو داسې کسانو پاتې کېدو ته لاره برابره کړې چې یا د وسلوالو سره اړیکې لري او یا د افغان حکومت سره نورې ستونزې لري. د ناټو چارواکي وایي موږ د ارزونې ډېره ښه پروسه لرو، خو مهمه دا ده چې باید عملي شي. د دوی په وینا د افغان ملي اردو او پولیسو د سرتیرو د جذبولو پر مهال د ارزونې پروسه په سمه توګه نه عملي کېده او د ناټو چارواکي وایي دوی په دې پوهېدل، خو دې مسلې ته یې له بله نظره کتل او هغه دا چې که چیرې د نوو استخدام شوو سرتیرو په اړه د سوابقو ډېره جدي څېړنه وشي دا کار به افغان امنیتي ځواکونو ته د نوو سرتیرو د جذبولو بهیر له ځنډ سره مخ کړي. واشنگټن پوسټ وایي د ځانګړي عملیاتي قمندانۍ لخوا نو جذب شو افغان سرتیرو د روزنې بهیر د ځنډولو پریکړه تیره اونۍ وروسته لاغې پیښې وشوه چې د اګست په 18 نیټه د افغانستان په لویدیځ کې یو نوی جذب شوی افغان پولیس په ډزو دوه امریکایي سرتیري ووژل. د راپور په وینا په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو د جوړېدو ابتکار ځانګړي امریکایي ځواکونه اړ کړي چې په لرې پرتو کلو او بانډو کې د افغان قومي مشرانو او حکومتي چارواکو سره کار وکړي څو کلیوال په خپله د وسلوالو څخه د خپلو سیمو دفاع ته چمتو شي. امریکایي ځواکونو تر اوسه د سیمه ییزو پولیسو شمیر 14,000 سرتیرو ته رسولی، خو دا پروګرام چې ټاکل شوی شمیر به دوه برابره زیات شي او 15,000 سرتیرو ته به ورسیږي، خپله د امریکایي ځواکونو لپاره هم په یو خطر بدل شوی. د ځانګړي عملیاتو یو لوړ پوړي چارواکي واشنگټن پوسټ ته ویلي دي موږ له افغانانو سره اوسیږو او د افغان پولیسو د جذب پر مهال ارزونه کې د نه پاملرنې هیڅ مورد نشو زغملی. افغان چارواکو د امریکا د ځانګړو عملیاتي سرتیرو سره په ګډه تر اوسه پورې د سیمه ییزو پولیسو څخه د 1100 سرتیرو بیا ارزونه کړې او تر دې مهاله یې له دې پروګرام څخه 15 پولیس افسران ایستلي دي. دوی همدارنګه د 8,000 افغان کمانډو سرتیرو او 3,000 افغان ملي اردو د سرتیرو چې د امریکایي ځواکونو سره په ګډه افغانستان کې عملیات کوي د شناخت څېړنه او ارزونه هم پیل کړې ده. د ځانګړو عملیاتي ځواکونو امریکایي چارواکي وایي دوی خوشبینه دي چې د ټولو افغان سرتیرو د شناخت بیا څېړنه ورزونه به په دوو میاشتو کې بشپړه شي او د نوو افغان سرتیرو د روزنې بهیر به د یوې میاشتې لپاره ځنډیدلی وي.
آزادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په قندوز کې په یو کلی د غیر مسوله وسله والې ډلې په حمله کې ګڼه مرچوب لره رامنځته شوې ده. دا حمله د قندوز ښار په شمال کې د 6 کیلومتره په واټن کې په لوی کانم کلی د غچ اخیستلو په یوه هڅه کې شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم د دې حملې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې راکوي.
پر دغه کلی باندې د قدیر په نامه د یو غیر مسول وسلوال د پلویانو لخوا حمله شوې ده چې ګڼې مرګوب ډېره اړولې دي. د کندوز والی ویان عنایت الله خلیق آزادۍ راډیو ته د تلیفون په کرخه کې دغه پیښه تایید کړه. ویل چې دغه حمله د یادو شوی غیر مسول وسلوالو لخوا وروسته له هغه په وحشیانه توګه ترسره شوې ده چې تیره شپه د دوی د افرادو څخه د یو تن مړي جسد چې د طالبانو لخوا وژل شوی دی د کنم کلی ته څیرمه میندل شوی دی. د پیښې سرچینه د تیرې شپې له هغه پیښې نه راپیل کیږي چې طالب ځواکونو د قدیر له افرادو څخه د جلیل په نامه یو کس د خانآباد د اقتاش سیمې د جهان قطغن له سیمې څخه له ځانه سره بیولی او وژلی او جسد یې کنم کلی ته څیرمه په 2 لارې کې اچولی دی. تر دې وروسته قدیر نومې داسې انګیرلې ده چې ګویا دغه وژنه د کنم د کلیوالو لخوا تر سره شوې ده، نو ځکه یې پر دغه کلی حمله کړې او هر څوک چې په مخه ورغلی هغه یې ویشتلی او وژلی دی، چې په پایله کې دوی ته د رسېدلو وروستیو رپورټونو له مخې 8 تنه مړه او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. له سیمې څخه یو تن عیني شاهد چې ځان محمد نعیم راپیژني او 2 تنه ټپي خپلوان یې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو روختون ته را رسولی دي، د دغه پیښې د څرنګوالي په اړه داسې وایي:
سبا د ملازان وخت په کلي باندې داخل شول، چې نه سیاسره کتلې نه نه کتلې، بس ویشتې دي. نو 12 کسان مړه دي، 1 نفره زخمیان دي، یو 6 نفره ورک دي. چې سې ته معلوم نه شي دا چیرې کومې کنده کې پراته دي، سم معلوم نه ده. ماشومان هم ستدي، ښځې او ماشومان هم ستدي. پولیس موږ سره سره مرسته له تروسه نه ده کړې.
په دې ترڅ کې له 2 ټپي ورونو څخه یو تن چې ځان غلام سخي راپیژني او په پښه باندې په مرمۍ لګېدلی دی، د پیښې په باب ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
لوی کنم اوسېدونکی یم، او په کور کې ناست دواړه نه په کور کې ایستلو.
امنیتی کسان سیمه ته ورغلی، حالات فعلا تر قابو لاندې دي، خو د پیښې په تړاو تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی. وبلیدل شي چې دغه سیمه مرګونی پیښې عاملین به ونیولای شي کنه.
په ریپورت کې مو واوریدل چې په کندوز کې په یو کلی د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو په حمله کې ولسی خلکو ته ګڼه مرګ ژوبله اوخته ده. دا چې له مرکز نه د پیښې د سیړلو او یا هم د حمله کوونکو د نیولو لپاره څه ډول اقدامات شوي دي، په دې اړه د خبرو لپاره همدا شیبه د کورنیو چارو وزارت وان صدیق صدیقي را سره د ټلیفون په لیکه ده. ښاغلی صدیقي، خپرونې ته ښه راغلی. که دا ووایئ چې د کورنیو چارو وزارت د پیښې په اړه څه ډول معلومات په واک کې لري. مننه صدیقی صاحب، یو بل پوښتنه، چې پخوا هم داسې یو ورته پیښه په اروزګان د اروزګان ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه، د دې پیښې په ارتباط کې تاسو دا ووایئ چې ستاسو معلومات څه ښیي چې په دې پیښه کې کوم ځانګړې ډلې ښکېلې دي؟ مننه د کورنیو چارو وزارت وان صدیق صدیقي چې زموږ پوښتنو ته ځواب راکړو. د کندوز د پیښې په اړه البته له اوریدونکو نه د ټلیفون د خرابې اړیکې له کبله بخښنه غواړو. هڅه کوو چې له ښاغلي صدیقي سره په دې ارتباط باندې بیا خبرې وکړو او د هغوی څخه په دې ارتباط باندې تازه معلومات ترلاسه کړو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو وري.
ټاکل شوې ده چې روانونه د افغانستان او ایران د ګډ کمیسون غونډه په کابل کې پرانیستل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی وایي چې دا غونډه د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه ده. په دې اړه نور تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د اقتصادي، سوداګریزو او فرهنګي همکاریو پیاوړتیا او ترانزیت هغه مسایل دي چې په دې غونډه کې به پرې پراخ بحثونه وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې غونډې په جوړېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځانګړې توګه د سوداګرۍ او ترانزیت ستونزې هوارې شي.
چهارمین جلسه ای کمیسیون قرار است در جریان هفته جاری با تاریخ های 14 و 15 سنبله.
د دغه کمیسیون سلورم غونډه به روانه ونه د سنبله په 14 او 15 د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړ شي. دا دو ورځنی غونډه ده. په لومړی ورځ به د دواړو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي چې مختلف وزارتونه پکې شامل دي غونډه کوي. په دویمه ورځ به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي او په پای کې به یو ګډه اعلامیه هم صادر کړي.
اعلامیه مشترکه هم از جانب هر دو کشور صادر خواهد شد.
د ایران او افغانستان ګډ کمیسون په 1993 مریض کال کې جوړ شو چې تر اوسه یې دوه ځله په تهران او یو ځل په کابل کې غونډه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ او راکړې ورکړې اړیکې ډېرې پیاوړې شوې دي. که څه هم ویل کېږي چې د دغو غونډو یوازنی هدف د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او په دې برخه کې د ستونزو هوارول دي، خو افغان سوداګر شکایت کوي چې له ایران سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ډېرې ستونزې لري. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکو د دغه کمیسون په پخوانیو غونډو کې ډېرې ژمنې کړي خو تر اوسه یې نه دي عملي کړي. ښاغلی الکوزی وایي چې افغان حکومت باید له ایراني چارواکو څخه په راتلونکي غونډه کې د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د پخوانیو ژمنو عملي کول وغواړي.
زمونږ هیله دا ده چې دغه ستونزې چې په تېرو جلسو کې مشخصې شوي دي هغه سل په سل نه دي حل شوي، حداقل هم نه دي حل شوي، چې هغه د ویزي ستونزه ده او همدارنګه ترانزیتي ستونزه ده، د سرحدي ګمرکونو ستونزه ده، زمونږ د ترانسپورت ستونزه ده، زمونږ د موټرو ستونزه ده. زمونږ خواهش چې باید یو کنسلګری جوړه شي په مشهد کې، هغه هم تر اوسه پورې نه ده جوړه شوې. دغه مشخص پیشنهادونه دي زمونږ چې د ایران دولت ته باید وړاندې شي.
د ایران او افغانستان د ګډ کمیسون څلورمه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د بهرنیو چارو وزارت څه موده وړاندې له ایران سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې په چابهار بندر کې افغان سوداګرو ته د ښه فعالیت لپاره 50 هکتاره ځمکه ورکړل شوه. تېره اونۍ د ایران له چابهار بندر څخه د لا ډېرې ګټې اخیستنې پر لارو چارو د غور لپاره افغانستان، هند او ایران هم د یوې کاري کمیټې د جوړېدو پریکړه وکړه. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د افغان ولس مشر وین وای چې د دریو امنیتي ارګانونو د نوو مشرانو د ټاکلو په اړه پریکړه شوې، خو ولس مشر اوس مهال له دې پرته د هیڅ کوم بل وزارت یا ادارې د مشرتابه د بدلولو پلان نه لري. ایم ایل فیضی وایي چې ولس مشر کرزی د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته نوي کسان ټاکلی دي چې نومونه به ډېر ژر اعلان شي. زموږ همکار احمد زبیر شمن په دې اړه له ښاغلي فیضی سره مرکه کړې.
د جمهور رئیس وین ښاغلی ایمال فیضی په دې وروستیو کې داسې ویل کېږي چې په کابینې کې ځینې بدلونونه راغلي او یا هم راځي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
مننه. اخه دولتي ادارات چې په رهبرۍ کې انتظار کېږي تغیرات راسي د ولس مشر لخوا څخه، هغه عبارت دي د ملي دفاع وزارت، د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست. د درو ادارو په رهبرۍ کې د تغیر په ارتباط، یعنی د دوی دوه وزارتخانو د نویو وزیرانو تاکل او د ملي امنیت دفتر د رئیس تاکل، په دې ارتباط ولس مشر حامد کرزي خپل پریکړه کړې ده، تصمیم نیولی دی. خو تر اوسه پورې چې دغه تصمیم رسمن نه دی اعلان شوی، زه نه غواړم چې د چا نوم واخلم. کله چې رسمن دغه اعلان وشو زموږ د دفتر د خوا څخه، دغه وخت به تاسو خبر شئ چې د کوم کسان دي او د څه مرسته کېږي. خو ډېر ژر به دا کار وشي، یعنی ولس مشر حامد کرزي به ډېر ژر خپل دغه تصمیم نه چې نیولی دی، په دې اصله دغه خپل تصمیم رسمي اعلان کړي.
وخت نه ده معلوم چې کله به دغه رسمان اعلان وسی. ولسی جرګه هم له بلې خوانه یو څه منتظره ده هم د لیست ده.
لکه څنګه چې ما وویل، په دې تصمیم د ولس مشر خپل تصمیم نیول دی، یعنی تصمیم نیول شوی دی. هغه کسان چې باید په دې دندو وګمارل شي په دې درو سره دولتي اداراتو کې دغه تصمیم نیول شوی دی. د ولس مشر د خوا څخه ډېر ژر انتظار کېږي چې دغه تصمیم رسمان اعلان شي.
کیدای شي تاسو به هم په جریان کې یاستئ، پولیسي جرګې کې ځینې نورې اوازې هم تودې شوې دي، خصوصا ویل کېږي چې د کمیسون د انتخاباتو د کمیسون رئیس هم بدلیږي او ځینې وکیلانو د جمهور رئیس د دفتر د رئیس عبدالکریم خورم نوم اخلي چې ښایي د کمیسون رئیس په دې باره کې هم څه فیصله شوې ده.
ګوري په زموږ رسنۍ کې متاسفانه زموږ ځینې داخلي رسنۍ هغه اجتماعي مسلې شدې پروژه دي هغه نه مراتي او د افواتو او د شایعاتو څخه د خبر په توګه کار اخلي. زه امیدوارم چې زموږ داخلي رسنۍ خپل دغه اجتماعي مسؤلیت درک کړي او دغه شایعاتو څخه او د افواتو څخه چې وجود لري د اوسه د خبر په توګه کار وانخلي، تر څو د عامه ذهنیت خرابېږي او غلط جهت سوقېږي. هغه ادارې چې په اوو کې به تجارت راځي، لکه څنګه چې ما مخکې نوم واخیست، یو د ملي دفاع وزارت دی، بل د کورنۍ چارو وزارت دی او درېیم هم د ملي امنیت ریاست دی. له دې نه پرته نور تجارت فعلا دپاره پلان د حکومت خوا څخه نه چې په وکی دی پر افریقا کې تغیرات راځي. نو دا ټول هغه اوازی چې په مطبوعاتو کې داخلي مطبوعاتو کې راځي د ټول بیا اساس دی او موږ دا په شدت د ټول راپورونه خبرونه کاملا د وښه د څه کوم موضوع نشته.
تاسو هم ویل کیږي چې د ولسمشر د رحمت الله نبیل د ګوخه کېدو لپاره پریکړې نه منصرفه سوې ده او هغه ته ویل چې خپل وظیفې ته ادامه ورکړي.
مننه ګورې دې کړي نظر وځي ته چې خپل سیاسي اهداف لري او دوی ته د افغانستان په داخلي رسنۍ کې نفوذ هم لري. دغه نفوذ څخه په استفادې سره غواړي چې عمل ذهنیت یو غلطي خواته سوق کړي. دغه د جسد نبیل په ارتباط خبرونه چې هم په ځینو رسنیو کې نشر شوي دي چې ګواکې ولسمشر حامد کرزي خپل فیصلې ته تجربه کړې ده او د انجینر نبیل ته یې غوښتي چې بېرته خپلې دندې ته ادامه ورکړي. دا هم کاملا بې اساسه ادعا ده چې پیری او کاملا د سیاست نه لري. نو دا یو ځل بیا موږ دا خبره ده چې ولسمشر حامد کرزي هغه پریکړه یا هغه تصمیم چې د ملي امنیت ریاست په تیمات نیولې دي په هغه سیباس کې کمتغیر نه دی راغلی. د ملي امنیت ریاست د لپاره نوی رئیس ولسمشر حامد کرزي ټاکلی دی خو دغه ټاکنه رسمي نه ده اعلان شوې. لکه څنګه چې ما مخکې ویل د نورو هغه نور مسؤلین چې مطرح دي چې باید اعلان شي د جمهوري دفاع څخه د اوسره یو ځای د ملي امنیت نوی رئیس هم اعلان شي او معرفي شي. نو کله چې دغه کار وسو تاسو رسنۍ به ټول دې په دې اړه دغه نمونه چې مطرح دي به ترلاسه کړي. خو هغه چې زه یو ځل بیا غواړم وایم هغه دا دی چې دغه ټول خبرونه چې په رسنۍ کې خبريږي په داخلي رسنۍ کې ټول بیا اساس دي نه یوازې د انجینر صاحب نبیل په ارتباط چې ګواکې ولسمشر حامد کرزي د سبت اغوست چې خپل دغه مور کې بلکې د جمهوریت د دفتر رئیس د خلاص په ارتباط هم خبرونه چې نشو سویلې هم ټول بیا اساس او ناسم دي چې موږ ټول ردو.
امل فایزیو چې په افغان کابینه کې د پلان شو بدلونو په اړه ازادې راډیو ته معلومات ورکول. بل ورته د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي ولسمشر حامد کرزي په مصلحت تورنوي. سناتورانو د لوړپوړو حکومتي چارواکو د پلان شو بدلونو په خبرګون کې وویل چې د ولسمشر دغه کار د نوموړي له هغو خبرو سره په ټکر کې دی چې ملي شورا ته په وینا کې ویلي وو چې نور به له مصلحتونو کار نه اخلي. د مشرانو جرګې ځینو نورو غړو بیا د افغانستان په اوسنیو امنیتي حالاتو کې د درو مهمو امنیتي ادارو د مسؤلینو ریکول د اندېخنې وړو بلل. د ازادي راډیو خبريال معصوم میون له کابل راپور لري.
که څنګه ولسمشر مانی رسمند هو کسانو نمونه نه دی اعلان کړی چې د دفاع او کورنی چار وزارتونو او د ملي امنیت او عمومي ریاستونو مولسی ودی خود مشرانو جرګې یو شمیر غړو په دې اړه د احتمالي پریکړو په حق خبرګون نه وشول. د دې جرګې یو غړي عبدالحنان حقویون د یکشنبې د ورځ په عمومي غونډه کې وویل د لوړپوړو چارواکو له یوې چوکې څخه بلې ته د بدو لوازې د شې چې افغان حکومت لا هم له مصلحتونو څخه کار اخلي.
مونږ د رئیس جمهور څخه کوم بیانې ورکړ ملي شورا کې مونږ ویلې رئیس خدا پر ډیر وزغار دو ویلې چې نور مصلحت نکو حکومت ګنګوسې چې د مطبوعات الله ری مونږه ورو چې پلانکای وزیر پلانکی چې تبدیل سو پلانکای والی پلانکی چې تبدیلیږي یا پلانکای شخصي پلانکی اداري مسر کیږي مصلحت ختم سو نه هغه مصلحت یو وزیر دیو جن را خلف بل جی ټومبه بل والی بل جن را خلف بل جی ټومبه.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي دا خبرګونونه داسې وخت شي چې راپور نه وایي افغان حکومت پلان لري چې د کورنۍ چارو پخوانی وزیر بسم الله محمدي د دفاع وزارت لپاره د کورنۍ چارو وزارت عامه ساتنې مرستیال مجتبی پتنګ د همدې وزارت لپاره او د قومونو او سرحدونو وزیر اسد الله خالد د ملي امنیت او عمومي ریاست لپاره کاندید کې اول سرګیته د باور رای د اخیستلو لپاره ولیږي. یو شمیر نور سناتوران بیا په دې باور دي چې په یو وخت کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو له دندو لرې کول د افغانستان پر مندتی حالت بد غیس کولای سیم. د مشرانو جرګه غړی ګلالی اکبر وای
امروز تمام ملت افغانستان
دا وینن ټول افغان ولس په دې مایوس دي چې امنیتی ادارې مو فلج دي او یا مسولین لري سی وی دي او موږ نن د دشمن پلان ته لار جوړه کړې ده. امنیتی حالت په عمومي ډول خراب دي. د ملي امنیت رئیس له دندې کوشش سوي او د کورنۍ چارو او دفاع وزیران هم نسته. د مشرانو جرګې د غړو تر دې خبرو وروسته د جرګې رئیس فضل هدی مسلم یار وویل چې د پولیس مشر اړه لري چې څوک ټاکي او څوک له دندې ګوښه کوي.
د جمهور رئیس صلاحیت ده چې څوک امنیت رئیس ټاکي څوک نه ټاکي او دیو بل پیشنهاد به غوږ ونیسي او څوک د چا په ذهن باندې خیری او د هغه خیرانه باید یو څوک یو ورځ معلوم پاتې شوی د هغه پام ونه غورځول شي او دا د جمهور پوهېږي او د افغانستان ولسي جرګه څوک ورته د وزیر په صفت انتخابوي او چاته رایه ورکوي او تاسو ورته من هیڅ سیلبینو سیل وکړي.
د افغانستان ولسر کې شاوخوا یو میاشت مخکې د دفاع او کورنیو چارو پخوانی وزیران جنرال عبدالرحیم وردګ او جنرال بسم الله محمدي د افغانستان پر ختیځ د پاکستان د راکټي حملو د دوام او په هیواد کې د نامنوي په خاطر سلبي صلاحیت کړ. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل تیرونی افغان ولسمشر له دې ریاست ګوښه کړ. د امنیتي چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې له مهمو امنیتي ادارو څخه د لوړ پوړو چارواکو لرې کول د افغانستان پر امنیت باندې اغیز کولای شي. خو ارګمانی په ورستۍ کې ویلي چې ډیر ژر به د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست لپاره کاندیدان ولسترګته د باور درې اخستل لپاره ورولېږي. معصوم یوند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is surging back to full force. And we are not
going to allow Federal Sicherheitsdienste и особенно властям региона.
Wir haben ausführlich auch die Afghanen
aus der Schule machke. Zand Afghanistan, Simi aus der Nareila Halato khabar kare.
په همدې سره د روانه خبرونه دویمه نیمای ته رسیدو. په دویمه نیمای کې د رکشو عزیزانو 19 پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې فرشته جلال زی استډیو ته راغلې ده او د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.